ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او د ټکنیکی همکار جان بلوس نیکی هدی او سلامونه و منی روانه خبرونه کې د سر موضوع په کورمکی د شیا سنی فرقو ترمنځ د زمکه په سر شخړه پیل شوې ده. مرګ جوب درامسته شوې ده. تازه حال به نیخ پنی غدر کو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه مو په دې خبرونه کې راغون کړی دي. کتر پای پور را سره مل پاتې شوې د سیمه او نړۍ د حالاتونو خبر شي. په لهر شمخ کې خبرونه بے دمشال خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وژل شوي او 28 زخمیان دي. د پاریس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. علی امین ګنڈاپور پرون په بنو کې پر لتوالو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه اعلان کوي چې په دې صوبه کې به د عملیاتو اجازه ور نه کړي. ګنڈاپور پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو ضد کاروایی وکړي. هغه د بنو پر لتوالو ته وویل چې د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. د وزیر اعلی تر اعلان وروسته پر لتوال کورونو ته لاړل. پر لت د جولای پر 19 له هغې وروسته پیل شوی و چې د پر لتوالو په وینا پوځ یې پر امن مارچ باندې ډزې وکړې چې یو تن پکې ووژل شو او ویش نور ژوبل شو. بلخوا د پاکستان پوستور پورې کړی چې په بنو کې مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونو او کاڼو ورولو سره سرتیري پارولي وو. بنو پر لتوالو ویلي وو چې له حکومت ته یې په سیمه کې د امنیت په خاطر 12 غوښتنې وړاندې کړي دي. د خیبر پختونخوا په کورمکی د شیا او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې په ترڅ کې 15 تنه نور وژل شوي او 28 زخمیان دي. د ځایي خلکو روغتیا د څانګې د چارواکو په وینا دا تازه مرګ ژوبله د جولای له 15 راهیسې اوړېدلې ده. له دې سره په مجموعي توګه دواړو خواوو ته د وژل شو شمیر 8 او د ټپي شو شمیر 28 ته رسیدلی دی. په عین حال کې په کورمکی د شیاګانو روحاني مشر علامه شیخ فداوس حسین مظاهری وایي چې په سیمه کې له درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده او ریاستي ادارې د مخنیوي لپاره د خپلو ذمهوارو په پوره کولو کې ناکامه شوي دي. نوموړي پرون په پاړه چینار کې د جمعې لمانځه تر ورغون شو خلکو ته په وینا کې وویل چې په سیمه کې شیاګانو سنیانو دواړو خواوو ته پراخته ونه رسېدلې دي، خو د ده په وینا ریاستي ادارې د طاقت او وسایلو لرلو باوجود جګړه نه ودروي چې د ده په خبره ډېرې پوښتنې راپورته کوي. د کورم انتظامی چارواکو له په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. په کورم کې پر امنیتی پوستې په یو وسوال برید کې یو تن وژل شوی او د یوې زنانه په ګډون 8 نور زخمیان دي. نن مشالې ډیو سره په خبرو کې د مندنه کورم یو پولیس چارواکي د نوم نه خوځو په شرط وې چې بیګاش په سرپاخ سیمه کې د نامعلوم وسوالو په برید کې 9 کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده. چارواکي زیاتوي چې کسو هم برید په امنیتی پوسته شوی خو تر نږدې له یو کور راوتلې زنانه د ډزو ښکار شوې ده. په جوبلو کې د ملیشیا او پولیس سرتیري شامل دي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت په لورلای کې د سورلو د یو بس داوړېدو لامل د درو کسانو پر مړینې سخت خفګان څرګنده کړي. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رین په یو بیان کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی او هڅه کوي چې په پیښه کې ټولو زخمیانو ته په سمه توګه د علاج اسانتیاوې برابرې کړي. په لورلای کې د جولای پر 28 دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نن سهار د پنجاب د ملتان څخه د سورلو یو بس موټر د کوټې لور روان وو چې ناڅاپه د لورلای څخه 3 کیلومتر لري پر شینواری هوټل باندې د سرحدي عسکرو څوکۍ ته سیرما واوړېدو. د لورلای مرستیال کمشنر مهران بلوس خبریالانو ته ویلي چې په یاد پیښه کې د دوو مېرمنو په ګډون د درو کسانو د مړینې او 14 نورو د زخمي کېدو تصدیق شوی دی. جماعت اسلامی ویلی دی چې په هیواد کې د ګرانۍ او لوډ شیډنګ خلاف با په پلازمین اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دا به داسې حال کې ده چې د جماعت اسلامي په سلګونو پلویان پرون راهیسې پلازمینې ته نږدې راټول شوي او د ګرانۍ، ټیکسونو او بجلۍ د لوډ شیډنګ خلاف چې په احتجاج لاس پورې کړی دی. بلخوا حکومت د مظاهره چانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی څرګند کړی او له جماعت اسلامي غوښتنه کړې چې د قومي ګټو په خاطر د اسلام آباد د ډي چوک پر ځای خپل احتجاج د حکومت لخوا په مقرر شوي ځای کې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د قدرتي افتونو پر مهال د نظم قومي ادارې ان ډی ایم ای په پاکستان کې د جولای له 8مې راهیسې تر 13مې نیټې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. ان ډی ایم ای پرون د یو اعلامیې له لارې ټولو اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې د سیلابونو او سخت موسم د احتمالي اغېز د کمولو لپاره اړین احتیاطي تدابیر ونیسي. بلخوا د موسمیاتو څانګې ویلي چې د بحیره عرب څخه د مونسون د بارانونو چپه د هیواد لوړو برخو ته د ننوتو امکان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د خیبر پختون خوا په غرایزو سیمو، مری، گلگت، بلتستان کې د ځمکې خویدنې یا د ډبرو د راغورځېدو پیښې رامنځته شوې دي. وروستۍ خبر دا چې د پیرس په اولمپک لوبو کې د پاکستان او افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه به څه باندې 10,500 لوبغاړي ګډون کوي پرون په پیرس کې د پرانیستې مراسم ترسره شول. په دې لوبو کې د پاکستان لخوا ارشد ندیم چې په جیولن ترو یا نیزي ویشتو سیالۍ کې برخه اخلي، دغه راس کشماله تلت، غلام مصطفی بشیر او ګلفام جوزف په شوټنګ یا نخ ویشتو سیالو کې ګډون کوي. جارا نبی او محمد احمد دورانی د لامبو او فایقاری از بیا د منډې په مقابلو کې برخه اخلي. برخه د پیرس په اولمپک کې د درو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. طالبان ویلي چې دا درې خزینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپک نړیوالې کمیټې بیا ویلي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دی وربللی. د مشال خبرونه پای. او کتر پای را سره مل پاتې شوی زنیدان محمد طالب ترشن د کورمه تازه حال به هم وره. په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ځمکې په شارخ د ځمکې په سر شخړه کې تر اوسه اته کسان وژل شوي دي. تازه حال به نیخ په نیغه درکو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي منګرناپور وایي چې په خیبر پښتونخوا کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې عملیات وکړي.
کول دے مار وی کزتے دسو دے مالک یا دادے مال پکدا دے ماں خاورا دا چاپلار پ ماں خاورے باندے ماں باندے جبر دے شکوا دے.
دا مهال په پاکستان کې سلور وړو صوبو کې خلک د ګرانۍ نه او د لوډ شیډنګ یا د بجلی نشتوالي نه سره ټکوي. د پاکستان جماعت اسلامي په اسلام آباد کې په دې اړه احتجاج کوي.
بجلی کا بل کم کرنا ہوگا.
د مارونکو گاډو د اتحادی مشران وایي چې د دوی ته د پاکستان په سړکونو باندې بیلا بیلې جرمانی ورکول کیږي.
ګاډه کوم روې ته شي په موټر روې باندې دومره غړ غړ چالانونه گاډو ته ورکړي چې پرون یو ګاډه د پینډې نه راتلو هغه ته 36,000 روپۍ چالانونه ورکړي دي.
د ګډ ترانسپورت اتحادی په دې اړه باندې هړتال کړې ده. نور حال هم لرو د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زه ستاسو قربا مجید بابر یم. خبري غړی دا او د خبرونه په دې برخه کې د جمنې سره سم د کورمې حالات لپاره ورزو طارق ورغزیتا. طارق ستړی مشي د دې تر دا خو یو خبره ده چې د غلط کې مرګ جوبله او جګړه روانه ده، خو آیا د دې تر څنګ کوم د امن لپاره کومې حالې دلې روانې دي؟
مننه مجید باور صاحب. دغه د کورمی په بشرو کې د مدګی کلی او مالیخیلو ترمن د ځمکې پر شخړه په 23 جولای شروع شوه. د جګړه چې کم دی دا وخت اوس مختلف سیمو ته غځېدلې ده. په دې کې 15 ځایونه داسې دي چې هغه ته جنگ روان دي او سیمې ته چې کم دی لهنګو د مشرانو یو جرګه ورغلې او هغه هغلته په 25 او په 26 تاریخونو باندې هم کوششونه وکړل چې دغه جګړه ودروي، خو لا ناکامې سره مخامخ شول. او نن یو ځل بیا چې کوم دی د جرګه الته بشرو ته ورغلی دی او په دې کوششونو کې لګیا دی چې د دوی ترمنځ ډزبندی وکي. کچوم دغه بلش خیل او خور کلی غزګړی او کونجولیزو سپینه شګه او پیوړ صدا او سنگینو ترمن جګړه د ودرولو عمل چې کم دی هغه اسان دی، خو په بشرو کې لمرچو خلق رکوزول چې کم دی دا یو مشکل عمل دی. په دې کې کله یو فریق نه منی، کله بل فریق نه منی، او یو بل باندې هغه اعتماد هم نشته دی، او دا سوچ لري چې چټا په دې کې نقصان ونشي، یو فریق راکوشي د مرچونو د بل فریق قرباني بریدونه وکي. په دغه ځای کې د بریدونو سلسله هم ډیره تیزه ده. نو په دغه جګړه کې د مروش میرا چې کومه ده هغه تر اوسه سوال لسو تر رسیدلې ده. د پړچنار هسپتال مشر سید میر حسن جان اوس د لس منټه مخکې راته وویل دوه کسان د شپې پر وخت مړ شوي، او سلور نور نن په بشرو کې د جګړې پر وخت مړ دي. هغه دا وویل چې اته مړی هسپتال کې ورسره رپورټ شوی، خو د سلور نوی مړی چې کم دی دا لا هم په لار کې دي او هسپتال ته نه دی راوړل شوی. نو په باقاعده توګه د دوی رپورټ هم زوی نه شمور کولای، خو دا دی چې کنفرم دی چې دا سلور مړی دي. نو داسې دوه کسان په بشرو کې مړ شوی دي، نو دا شمیره چې کم ده دا سوال سو ترسیږي. او د هغه په خبره دا یو خبره پدې کې را چومه، د هغه په خبره چې په جګړه کې تر سلو زیات خلک چې کم دي هغه زخمیان
شوی دي. طارق، د دې شیعه سنی شخړې سابقې ډېر پخوانی ده، او دا د تیرو سلو وخت 500 کالونو د غشخړې زی د دې په لړ کې یو مری معاهده شوی، او ټول فریقین په دې باندې رضا شوی و چې د مری معاهده ټول شکونه به مونږ عملي کوو، او بیا د غینې پس تر ډېره موده پورې د غلط کې داسې شخړې نو رامنځته شوی. نو اوس تاسو څه غنی چې آیا د مری معاهده باندې خلک ولاړ دي، د هغه هغه چې کوم شکونه دي هغه منی کنه د یو نوې معاهده ضرورت؟
خا د کورما علاقہ چې کومه ده د داسې د چې د غزي کې شیعه سنی دوانه په یو ځای پاتې کیږي، او شیعه د سنی سره او سنی د شیعه سره د زمکو شخړې شته، او په دې باندې بار بار جنگونه هم شوي دي، او په کې ډېر غټ مرګ جوبلا تر دې مخ کې هم شوي ده. نو په 2001 کال کې چې کله جنگونه وشولو، نو دواړه فریقین چې کم دي په مری کې په 2008 کال کې یوزیشول او اغلته جرګه وکړله، او دواړو فریقینو چې کم دي یو لوزنامه وکړله. په هغه کې ځینې نورې خبرې هم دي، خو دا خبره هم پکې شامله ده چې الته چې څومره هم د زمکې شخړې دي هغه به په کاغذات مال او روایتو حل کول شي، خو تر اوسه هغه چې کوم مسالې دي هغه حل راونه وتلو. نو دغه مسالې چې کله هم شروع شي، نو مسله خو ذاتی وي، او دغه مسله هم چې کوم د انتقالیزم کده او ذاتی ده، خو بیا دا ورسته چې کوم دی فرقایي زبنه چې بڼه خپل کی، نو د دې د وجه بیا ډېر غټ علاقې ته چې کوم دی نقصان ورسیږي، په لارې اوتړل شي، موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چې کوم دی هغه معطل دی، او دفترونه بند دي، دغه شانت چې کوم دی بازارونه بند دي، او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشان د نور ضرورتونه چې کم دي هغه امیر غلې، نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخې ترغلي دي د جګړې د وجه.
ها طارق، اخیرانه پښتنه دادا چې څنګه تاسو ته ویل نن بیا بشارو ته یو جرګه تلې ده، او نو تاسو غنی د دغه جرګې نمونګه ست امید تم او ساتو چې دی بس غټه روړي، یا دی به د جنگ ته د جګړې ته یو څه پیغام روړي؟
نو پیغام خو دا پښتنه ما د اغنه وکړله، د تجربه یو مشر دی حاجی نورجاف علی، هغه ته ما دا ویلو چې تاسو ته ولی کامیابی نه ملاویږي. نو هغه دا ویلو چې مونږ په دوی په منځ کې خبره کولای شو، دوی ته مونږ سوال کولای شو، او بل دا دی چې مشرانو سره منلی هم ده، خو دا دی چې بیا یو دس شرارت وشي چې دواړه فریقین منی چې دغه جنگ نکو، خو په منځ کې یو ډز وشي، او بیا دغه چکم د وور دی د چکم جنگ دی ته بیا لمن ولې شي.
انتظامیه ته مله ولاړه ده، انتظامیه پوزم دغه تشتا اف سی مشتا دغه تکي نورم چارواکي شتا، د هغوی له خوا په دې کې حالې درې کیږي.
دا چکم جرګه ربلل شوی دا کورمتا دا انتظامیه ربلل ده، او فوج هم پدې کې شامل دي، فوج مشران چې کم دي پدې جرګې کې کینی، او هغوی هم کوشش کوي، او پرون چې کم دي د فوج نفری اف سی اوم دغه شانتی د فوج کم ټینک ته هغه هم بشرو ته ورستل شوی دی، خو بیا هم چې کم دی د جګړه نه ودرېدلې. او د جرګې مشرانو نش ما کله دا پښتنه وکړه چې د خلک نو درېږي، نو د انتظامیه څه کوي لګیا دی؟ د دومره فوج دی، د دومره غدي پولیس والا دی، اف سی دی، نو دا څه کوي لګیا دی؟ نو هغه دا ویلو چې مونږ د حکومت ته دا ویلو چې څوک نه مني او جګړې ته دوام ورکوي، نو تاسو په لولو کې یادر کوو چې تاسو دې خلاف اکشن واخلي. خو هغه بیا دا هم ویلو چې چونکې عام خلک تی او حکومت احتیاط نه کار اخلي، وغه وای چې د سینا چې دغه نور مشکل را پیدا شي، نو هغه کوشش کوي چې د سه مسله مخې ته رانه شي. او دغه جنگ
تاریخ لنډ غون ته کراته وې دا سمره مرګونه چې کیږي یا چې سمره خلک زخمیان کیږي، آیا چونکې قبایلی ضلع په خاصه توګه کورمه هم دا اوس د پاکستان د این لاندې دي، د پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې دي، د دې اف آی آر درج کیږي؟
د دې اف آی آر په دې انداز کې خو درج کیږي چې چرته یو پیخه وشي او هغه پیخه په وجه باندې جنگ شروع شي، نو هغه د پیخه اف آی آر خو درج شي. لکه دا چې په لار کې یو ګاډی د مسافر وشتل شو، د دې وجه جنگ شروع شو، نو اف آی آر خو د هغه درج شي. خو چې کوم د جنگ شروع شولو، د فساد شولو، بیا په دې کې مړی شولو، هغه اف آی آر بیا نه درج کیږي، چونکی دا قومي او د هغه خبره شي، نو هغه ځکه اکشن اخستلم حکومت ته ګران کار دی. دغه شانتي د کورمې یو بل صورتحال د سده چې په ټولنیزو رسنیو باندې د کرکټ ډک مواد خبرول کیږي، نو چې کله هم د کرکټ ډک مواد خبر شي، نو حکومت اف آی آر کړی دي او په هغه کې اکشن هم خسته دي. خو هغه کې به ځینې داسې مسلې هم راشي چې هغه خلک چې بار دي او هغه چې کوم دي د ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپل مخبره کړي، نو هغه خلاف حکومت اکشن نشي اخستلې، نو هغه کې به لږ مشکل پیدا کیږي. نو د چې کوم دلته بیا خلک وي، هغه دلته اف آی آر درج کوي، خو بیا په غټه سطح باندې په اف آی آر باندې عمل چې کوم دي، هغه یو ګران کار دي. او هغه وجه دا دي، چې چرته چې چا باندې د سنی نوم پریوزي، هغه سنی د سنی سره ودرېږي، کمشر دی یا کا هغه دی صورتوې عام سړی دی، ا د سنی سره ودرېږي، د مذهب پوجي باندې او شیعه د شیعه سره ودرېږي. نو دغه وی مسلې چې کوم دی، دینم حکومت لګنه کې ډډه کوي چې د سینا چې دغه شیعه سنی په نامه باندې د مذهب چې کوم خبره ده،
د مخکړه شیعه خور شیعه ډېر ډېر مننه
خور شیعه، او دغه مسله د پاکستان نور لکو ته وغځيږي.
صحیح، ډېر ډېر مننه تاریخ ورغځیو.
دا مشال ریډیو ده،
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د جولای په 20 د کورم شیعه د کوونکو په پیښور پرېس کلب کې د پرېس کانفرنس پر مهال وای چې په کورم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مزکی په سر شخړې دي ودرولې شي. د امامي سټوډنټس ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته وویل چې د شخړې له وجې دوی نشي کولای چې خپل کورونه ترستانه شي. تفصیل عظمت علي شارک.
دا امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته وویل چې د شخړې له وجې دوی نشي کولای چې خپل کورونه ته ستانه شي، باید صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه دی په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا ترشي 3-4 ورځونه چې کوم مسایل او جګړې را روانې دي، هغه پهله خوده چې هغه فوري جنگ بندي وشي، هغه نه پسل دغه زمونږ ضلع کوم څورم امیدین دي، هغه امن غواړي. ٹھیک شو، هغه کې چکم دې طرف نه چې زمونږ جنگ وکړو، د جنگ په فیور کې چکم نه دي، خو پته نه لګي چې منځ کې داسې کوم قوت ته داسې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې د شی اوسني جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. کې پکی ګورمنټ دا مطالبه چې فوري اقدامات دیو کې چې لاري کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا په کورمکې د شیعه او سنیان ترمنځ د ځمکه په سر شخړې په ترس کې 15 تنه نور وجري شوي او 20 ټپيان شوي دي. د ځای خلکو او صحت محکمې په وینا د جولای د 15مې راسي په مجموعي توګه د واړو غاړو ته وجري شو شمیر 8 او د جوبل شوي کسان شمیره 28 ته رسیدلې ده. پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بلغړی سید اظهر علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکو په سر شخړې لکلونو را روان دي، خو د عدالت په پریکټه هم عمل نه دي شوی.
مدته کوم مړو زخمیان دي کنه ټول پیګونه دي، د دې هیڅ
جرم سزا نشته دواړو طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد د تنازع باندې د سمکه تنازع باندې او دا اوس نه دی دا د ډیر وخت نه دی او په دې باندې سپریم کورٹ او د سره نور عدالتونو هم د دې فیصلې کړې دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزه اډمنستریشن نه کوي. دغه دی کې دا فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زد دا وی سره دا خبره کوم چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریق هم دا جنگ نه غواړي.
په بوشارو کې تر دې وړاندې هم څو ځلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي. د رواني جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کورمی ضلعي انتظامی لا هم سنې دی ویلي. خو د رواني جګړې د اودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یو جرګه دوه ورځې وړاندې ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبري غړی ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویلي چې د بنو پرلتوالو ټولې غوښتنې منلې دي. علي امین ګنڈاپور د جولای پر شپږمه بنو ته لاړ او پرلتوالو ته په وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې عملیات نه مني. هغه پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې د هر ډول وسله والو ډلو ضد کاروایی وکړي. تفصیل عمر وزیر ناورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جولای پښپک بشتمه بنو کې پر لټوالو تخپل وینا کې وویل چې د دوی ټوله غوښتنه منل شوه. هغه وویل چې خپل وینا به ورکړي خو صوبا کې عملیات نه ورکوي او خپل فیصله به خپل کړي. دا د هغه وروسته چې د جولای شلمې نیټه نه بنو کې د تجارانو اتحادیه د سیورلاند ځای ولس پر لټ پیل کړي وو چې سیمه کې د منټینګشت غوښتنه کوله. د پرلت مشرانو د غلطه د وسله والو فعالیتونو ختمولو غوښتنه هم کړې وې. وزیر اعلی ګنڈاپور وویل چې د بنو پرلت غوښتنه د جولای په 15مه اپیکس کمیټې نه منظورې شوې چې په ټوله صوبه به دغه لاګو وي او پولیسو ته امر کړي چې صوبه کې د هر ډول مسله تنظیمو ضد د کاروایی وکړي. دا اپیکس کمیټې نه منظورې شوې د بنو لس غوښتنې منل کې دو پس یو ځل بیا د غلطه زرګونه خلک جمع شوي ول. ټول د بنو بازار بند وو او ولس د دوی غوښتنې منل کې دو خوشي ول منځله. د بنو پرلت کمیټې یو مشر او پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کمیټې غړی عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د دوی غوښتنې منظورې شوې مطمئن دي. کاورستا لاګو نشوي نو ولس با بیا راوځي.
اصلیت میران به مش پښتم بوندې کچرته دغه امپلیمنټیشن وشو په یو وخت بوندې مش ډېر مطمئن وي کچرته په امپلیمنټیشن شه سستی روغلا یا کو دای په شه روغلا امیشو د مزاحمت دغه شی جری وي لکه د هفته مخ شته څه ولید.
بنو کې پرلت پروستا لاغه پیل شوه وو چې 15 جولای بنو چاونې باندې ځانمرګي برید پاس د جولای په 19 د غلطه امن مارچ وشو چې د پرلتوالو په وینا هغه کې د ډزو پر مهال یو لسی وګړې وژل شوی وو او وویش نور ژوبل وو چې د هغې پس د بنو ولس لخوا پرلت پیل کړل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګي. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند جماعت اسلامي د پندای خار په لیاقت باغ کې پرلت وهلې ده. د ګوند غړي په ملکي د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق تولیدونکو شخصي شرکتونو سره شوی تړونونو او په خلکو د زیات مالی لګولو خلاف احتجاج کوي. د دغه احتجاج حال د اسلام آباد نه راشد خټک راکړي.
دا د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن چې د خپل ګوند د غړو سره په پرلت کې نارې وهي. جماعت اسلامی د رولپنډۍ په لیاقت باغ کې د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق جوړولو شخصي شرکتونو سره د تړون او د زیاتو مالیو خلاف پرلت وهلې ده. په 16 جولای جماعت اسلامی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړو خو حکومت هلته د تلو اجازه ورنکړه او کوم احتجاج کوونکي چې اسلام آباد ته تلل هغوی ونیول. د پولیسو لخوا د احتجاج کوونکو لار نیولو نه پس د ضلعي انتظامي او د جمعیت اسلامي د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او پرلت په لیاقت باغ کې پیل شو. حکومت وایي چې جمعیت اسلامي ته په لیاقت باغ کې د درې ورځو لپاره د احتجاج کولو اجازه ورکړې ده، خو په 28 جولای پرلت ته د وینا په مهال د جمعیت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د دوی احتجاج تر یوې میاشتې پورې غځېدلی شي. هغه د خپل ګوند د نیول شوو غړو د زر تر زره د خلاصولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې د جمعیت اسلامي د نیول شوو غړو د خوشي کېدو نه پس په د حکومت سره خبرې اترې کوي. مونږ حالات ته دوی پر رحم و کرم نشو پرېښودی. جمعیت اسلامي د 15 کروڑ خلکو ترجمانی کوي. زمونږ د ستونزو خبره څوک نه کوي. زمونږ ساده غوښتنه ده. مونږ دلته د خپل ځان دپاره نه یو راغلي. زمونږ ګوند د ځان دپاره هیڅ نه غواړي، خو زمونږ د ملک 15 کروڑ خلکو ته حق او انصاف ورکړی. دا د ټیکس ظالمانه نظام ختم کړی. د حکومت خلک پریس کانفرنسونه کوي، دا دې نه کوي. نیغ په نیغه د یوه وک لرونکي کمیټي جوړه کړي چې د جمعیت اسلامي د کمیټې سره خبرې اترې وکړي. د نیول شوو کسانو صحیح شمیر هم نه دی معلوم. جمعیت اسلامي وایي چې دوی په سوونو کارکنان نیول شوي دي، خو حکومت ته دوی دغه اداره دوي. بلخ د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ تفاهم شوی و چې احتجاج به په لیاقت باغ کې کیږي. حکومت د امنیت د ستونزو له کبله او عام نظم ساتلو دپاره د جرمي قانون 1444 ماده پلې کړې ده چې تر مخه یې له 50 کسانو نه زیات په یو ځای د غونډېدلو اجازه نشته. عطاالله تارړ د جمعیت اسلامي د احتجاج په هکله په 26 جولای یوې خبري غونډې ته وویل،
جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں.
جماعت اسلامی تے جزاور کل شوی وچ پ لیاقت باغ کی بپرلت یا جلسہ کری. انتظامیہ سره پدیلر کے ٹول طریقہ کار ہم فیصلہ شوی وو. دا دا حکومت پ کار او دخل کو پجوند کے لاسوہنہ دا چہر اور زوا ڈلا راشی او لارے بند کری. د پنڈائی او اسلام آباد تر میں خلق تاگرا تک نشی کولے ملونو پر گاڑی ولاڑوی. زما حافظ نعیم صاحب تفاست چ حکومت تاثر خبر اتر تو تیار دے. حکومت چمتو دے چوا مذاکرتی ڈالا جوڑ کری اور تاثر خبر اتری وکڑی.
آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے.
د حکومت لخوا د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولی دی او د جمعیت اسلامي نائب امیر لیاقت بلوچ سره په ټلیفون خبرې کړي دي. د احتجاج له وجې د پنډی مری روډ بند دی، خو د اسلام آباد او پنډی ترمنځ لویه لار ایکسپریس وی خلاصه شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبرونه په دې برخه کې اردو پیښور ته پرون په پیښور پریس کلب کې سرکاري ملازمینو د ټیکس سیوا کې دوه ضد احتجاجي مظاهره کړې. د دغه مظاهرې حال عظمت اشاره کوي.
داغه ګناه د پیښور پریس کلب مخې ته د هغه سرکاري ملازمینو دي چې په تنخواګانو باندې د ټیکس د شرحه سیوا کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د جولای په 26 د سرکاري کارکونکو اتحادي په وینا چې وفاقي حکومت د دوی په تنخواګانو زیات ټیکسونه لګولي، باید حکومت ته خپل پریکړه واپس واخلي. مظاهره کې شریک جعفر خان مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال په تنخواه د زیات انکم ټیکس له وجې په بجټ کې د سیوا شوې تنخواه دوی ته هیڅ फायदा نه رسی.
تاسو ګورئ ټیکس خو زموږ سیوا شو، او هغه حساب سره مارکیټ کې تاسو انفلیشن وګورئ نه ډیر زیات سیوا شوی. هر کاسټ اف ایټم ډیر زیات ګران شي، سکولونو فیسونه ګران شي، ترانسپورټیشن ګران شي، کرایې ګران شي، باقی دا چې نور خرچې سیوا شي نو چې کوم زموږ لګ ډیر انکریز شو نه خو سیل د ټیکس کې لاړو. چې ټیکس پکار دی خو دوره پکار دی چې د 400 کیپیسټی دا نو هغه عمره
د خیبر پختونخوا حکومت د مئی په سری رشتما د 1100 څخه سیوا بجټ وړاندې کړی چې پکې سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې 10% او وفاقي حکومت په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی راوستو او په تنخواه د انکم ټیکس شرح هم 15% ته سیوا کړی. احتجاج کې شریک طارق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې هر کال حکومت د ټیکس په مد کې د تنخواهدارو نه زیاتې پیسې اخلي.
چې تاسو دا غیر منصفانه تقسیم بند کې یو کلاس مولیدل د پاغه برډن نه کوي یقین وکي. مونږ لیګل ټیم هم دې پاره هایر کړی دی. مونږ به کوټ سمزو چې دا یو سلیډ کلاس تاسو قتل چې په دې باندې دا غیر منصفانه ټیکس لګوي. که زه تاسو ته پوره ډیټیلس کې لاړ شمه چې کم آمدن والا دي، د 1 لاکھ والا او د 1.5 لاکھ والا، دا د گراس سیلری والا اغي باندې 100% 80% ټیکس راځي. د برا والا چې کم ټیکس دی اغه بیا 40% تلاټ شي. خو زب اوورال دا وایم چې سیلری کلاس باندې بوج زیات دی. کتا سو ریټیلر ګوري، ریټیلر نه 97 بلین ریکوري شوی دا. کا ایکسپورټرز ګوري، دا اغي نه 82 بلین شوی دا سمثینګ. نو موږ دا وایو چې دا تاسو ایکسپاند کړئ، نه کې یو کلاس باندې ټول برډن اچوي.
پاکستان بزنس کونسل تروان کال د جولای تمیاش په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې سرکاري کارکونکو د هند د سرکاري کارکونکو نه 9% سیوا ټیکس ورکوي. د ټیکس یا مالیه راغونډولو ادارې ایف بی آر د کال 2023 د مالی پاړه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې په کال 2023 کې د سرکاري کارکونکو نه 3.3 ارب روپے ټیکس راټول شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو تا وګی او درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی یمن ګنڈاپور وایي په خیبر پختونخوا کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. علی یمن ګنڈاپور پرون په بنو کې پرلتوالو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په توګه اعلان کوي چې په دې صوبه کې به د پوځي عملیاتو اجازه ورنه کړي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مځکې په سر شخړې په ترڅ کې د نورو څلورو تنو د وژل کېدو خبر دی او د دې خلکو روغتیا د څانګې د چارواکو په وینا دا تازه مرګ ژوبله په تیرو درې ورځو کې اوریدلې ده او له دې سره په مجموعي توګه دواړو خواو ته د وژل شو شمېر 14 ته ورسېدو د سلو نه زیات کسان ژوبل دي. په کورمه کې پر امنیتي پوستې په یو سوال بیت کې یو تن وژل شوی او د یوې زنانې په ګډون اته نور ټپیان دي. نن مشال په خبرو کې د مندنۍ کورمې یو پولیس چارواکي د نومونه خوځو په شرط وویل چې بیګا شپه په سرپاخ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې 9 کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. تر اوسه چا د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت په لورلای کې د سورلو د یو بس دا وړېدو له امله د درو کسانو پر مړینه سخت خفګان څرګنده کړی. د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین په یو بیان کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی او هڅه کوي چې په پیښه کې ټولو زخمیانو ته په سمه توګه د علاج اسانتیاوې برابرې کړي. جمهوریت اسلامي ویلي دي چې په هیواد کې د ګرانۍ او لوډشیډنګ خلاف به په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم قومي ادارې این ډی ایم ای په پاکستان کې د جولای له 20مې ساحسي تر 1.5 نیټې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. این ډی ایم ای پرون د یو اعلامیې له لارې ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلابونو او سخت موسم د احتمالي اغېز د کمولو لپاره اړین احتیاطي تدابیر ونیسي. د پیرس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان و افغانستان شپږ لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې چې پکې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه باندې څه باندې 15,500 لوبغاړي ګډون کوي پرون په پیرس کې د پرانستې مراسم ترسره شول. دا مشال لیډیو ده. تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم ورته تورخم ته. په تورخم دروازه لا هم ځینو افغان وګړو ته پاکستان ته داخلي دوه اجازه نه ورکول کیږي. ځینو افغان وګړو مشال لیډیو ته ویلي چې د کورنۍ ځینو غړو ته په کابل کې یوې ټریول ایجنسۍ جالي میډیکل ویزې لګولې دي چې له کبله یې اوس هغوی پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. بلخوا بیا ځینو افغان وګړو ویلي دي چې په اصلي ویزو پاکستان ته په اوړېدو کې هیڅ مشکل نه لري. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د تورخم په امیګریشن څنګه کې ولاړ یو افغان وګړي فیض الله احمدزی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د کورنۍ ځنې غړي چې وی ټریول ایجنسی په مرسته ورته میډیکل ویزې لګولې وي دلته ریسار کړي او پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي.
ټریول ایجنسی والا موږ غلط کړلو، یو څو دانې موږ ته میډیکل ویزې راکړې فیک اسناد والا یعنی جالي اسناد والا. دا غلطي خو ټریول ایجنسی والا سره شوې چې موږ هم بستړیا کې راوستلو او رښتیا خبرې یو سرګردانی م راوستله رسم مو هغه سر دومره لري کابل نه داسې راغللو. نو دا چې مثال خبره موږ د امریکای هیواد روان یو او موږ باید مثال خبره قانوني انټری وکړو. نو دا چې مثال خبره اسنادونه د دوه نفرو فیک دي، موږ دا هیله کوو چې چیرې دوی موږ ته اجازه راکړي موږ د یونیسار دفتر ته آلته ورزو بیا د پر اپلای کوو ترڅو قانوني ویزه واخلو چې سرګردانی دوی ته جوړ نکړو د مسلمانانو ته او ځان یې پاره جوړ نکړو.
یو بل افغان وګړي الواحد ظاهری ویل چې سیاحتی ویزې په اصلي اسناد لګولې او پاکستان ته په داخلي دوکې څه مشکل نه لري.
افغانستان نو ستورست ویزه لرم پاکستان ته ځم. خا نارمل ویزه را تر کړې ده وزدل ته تلګ راشته ګرمي ده او دا به برابرېږي وخت سره. په فعل حال ماته کوم مشکل نه و دسه چې کوم حالات مالې دلی ماته پر کوم ځ خاص مشکل نه ده پیښ شوی. نه هیڅ کوم بندیز نشته دی. زما په مخ چې کوم ویزه ما اخیستې ده خا نارمل اوریجنل ویزا لرم ما د پاره کوم مشکلات نه دی او نه بکیږي ان شاء الله ان شاء الله وزلته دخولی وام داخلي ګم پاکستان ته بزم
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای د تورخم سانګي مرستيال ډایریکټر یاسر خان مشال ریډیو ته ویل چې پتیرو سلور ورځو کې سبان دی یو سل او شلو پوري هغه افغان وګړي بیرته افغانستان ته ستنه کړي چې د پاکستان میډیکل یعنی علاج او سټوډنټ یعنی ماسیلینو ویزې په جالي اسنادو لګولې وي او دلته ترې د پلټنو په وخت دا معلومات تر لاسه شول چې په دې کې کوم ناروغ تن او یا هم کوم ماسل نه وو د اف ای ای چارواکي زیاتوي چې بزنس یا تجارتي او سیاحتي ویزو والا افغان وګړي او اصل ناروغان نه رئیساروي او ایمرجنسي ناروغانو ته په تورخم کې ویزا آن ارائیول یعنی دلته په را رسیدو سره ویزا ورکوي او افغان ډرایوران بیا د ټی ای ډی په نوم په مخصوصو پاڼو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کړی شي د افغان طالبانو لخوا په دې حکله لاس رسمي غبرګون مخې ته نه راغلی پاکستان د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې 2018 راسه هر تن لپاره په تورخم باندې د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای په 2020 کې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شول نو داغه وخت راسه د افغان وګړو پاکستان ته پراته کې اضافه شوه افغان وګړي تور پورې کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره تړلې جنټان ترې د ویزو لپاره پیسې اخلي خو بیا د پاکستان سفارت په بیا بیا دا تورونه رد کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو پاکستان کې سامان وړونکو غټو گاډو ډرایورانو د جولای د شپږویشتمې نه په یجام هړتال کړی چې تر هغې به دوام دار ساتي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منلی شوي دوی وایي چې یو خوا حکومتي ادارې په لاره پرې په زرګونو جرمانې لګوي بلخوا د شوکمارو لخوا هم دوی تښتولی کیږي او پیسې ترې هم اخلي په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي
خیبر پختونخوا کې د ګډز ترانسپورټرانو د اتحادیې د پیښور صدر سراج الدین خان مشال ریډیو ته ویل چې په 28 جولای دوی د مرکزی تنظیم اعلان سره سم مکمل پیجم هړتال روان دی او د خپل غوښتنو منلو پورې به د دوی د هړتال دوامدار وي
صبا گورنمنٹ چکم دے جو وزن مقرر کرے دے ایک تل لوٹ کیونکہ منگا دے وانے خوشحالی و خفا بینو یو کچھ گاڑے کلے دا پل منزل نا را لوٹ شو یا کراچی نا یا لاہور نا یا اسلام آباد نا یا را پنڈے نا الار وانے روانے کانٹی کانٹی کنن نو دی کاغے 30 کلو یا 50 کلو سے واو کی جی آگے لے جرمانہ پلات کے تمام کی جدا 40,000 یا 50,000 یا 30,000 روپے جرمانہ کی بیا گاڑے کا موٹر وے تشی پا موٹر وے بانے دمرا غڑ رٹ چالے لنا گاڑو تا ور کئی کہ برونی و گاڑے دا پنڈے نا رات لو آگا تے 36,000 روپے چالے لنا لاہور نے گاڑے رسو اگلے 52,000 روپے چالانو گڑی ہائی دا گاڑے 52,000 روپے کٹی کدا گاڑے چوری ادری گی دا ملک پہ یہ وسنگ چلی گی ملک کو بجام شی
موڑے دا ہمول چے خیبر پختونخوا سن او پنجاب صوبہ کے دا دوی ڈرائیوران سر دا گاڑو تختولی کی گی او دا پیسو لپارا وجل کی گی ہم
کم چے کم کراچی نہ کم گاڑی راضی کنا تمل تا اگر کچے علاقہ دا بکڑا کوئن دی ڈرائیوران تختئی گاڑی تختئی کلینڈران تختئی روس روزو کے تا چو گور سونو ڈرائیوران کلینڈران مڑکڑی دی پسمرے پیسی اگتی دی بیئی خان
خو بیا کاروباریان او دکانداران وای چې دغه هړتال او بیا د حکومت لخوا د وزن حد کمول لوجه په دوی خرچي سیوا شوې دي او ورسره توکي هم ګران شوې دي د ورځو کاروبار کونکي حسن ګل وای
مخکې به ګاډو والا وزن وروړو چې څونه وزن به متعدد وروړو به قریب د غیدا خوخه وزن به زمونږ خوخه او اوس کاریان د غیدا خوخه دي او وزن هم نیم په نیم نه زیات کم شوې دي نو د دې زور چې کم دي دکاندار راځي دکاندار نه بیا لاندې ټول کمزور خلک غریبانان کم خلک چي ادی لو ټور پا خلکو باندې ورځي اخو گاډو والا غریبانان په خپل ځای باندې فریادونه کوي مخکې به چې موږ له گاډو والا مال وړو تقریبا 30 ټن پورې وزن بیرال وړو اوس چې کوم دی هغه و چې د ګورنمنت طرف نه موږ ته 15-16 ټن نه سیوا اجازه نشته او کړی ما غره
یو بل دکاندار محمد اشتیاق وای چې گاډو والا تر اوس یو په دوا کریا نه اخلي او چې پښتنه درې وکړي نو یې چې پلار ډېر خرچي کیږي سرکاري ادارې ته هم پیسې اخلي او حکومت ورته په گاډو کې د سامان وړلو حد هم ډیر کم کړی دی.
دین مخه موږ ته کم گاډه راتله 32 ټن گاډه به د پنجاب راتله په 140000 روپے کړ. اوس مال دوه گاډي راغلي دي 32 ټن او مان کرے لاره 195000 روپے. دا 195000 کم ایکسترا چې کم پیسې را لیدا په مارا نخله دا په دې مال باندې د سره د مال قیمت زیات شو.
ولې په دې خپل خود کم حکومتي چارواکي یا اړوند محکمو دریز یا بیان مخه ته نه دراغلي خو دغه ترانسپورټرانو مشال لیډو ته ویل چې د دوی مرکزی تنظیم مشرانو پنجاب کې حکومتي غړو سره مذاکرات وشول خو بغیر څه نتیجې پای ته رسیدلې دي. نو ځکه دوی خپل په هجام هړتال اعلان کړی دی او تر هغه بدا جاری وي چې تر څو د دوی ټوله غوښتنې نوی منل شوي او د دوی امنیت هم نوی باور کړی شوي. ولې د دې نوړاندې د نېشنل های ویز اینڈ موټر ویز پولیس فیان محمد عثمان هم د ترانسپورټرانو په دغه غوښتنو د هړتال په مقام مطبوعاتو ته ویلو چې د ایکسل کنټرول پالیسۍ په اړه دوی او اړوند پولیس چارواکو ټول ترانسپورټرانو سره ملاقاتونه وخت په وخت کړی دي او هڅه ده چې په دې هغوی پوه کړي. پولیس دا هم ویل چې د دوی د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دوی په ټولو صوبو کې په کومو لارو چې دوی تیریږي هلته کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو
مشال ریډیو ته وګی. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي ویلي دي چې حکومت هیڅ چاته د امنیت خرابولو اجازه نشي ورکولای او بلوچ یکجهتی کمیټه ته پکار ده چې د گوادر جلسه په بل خار کې وکړي. د دې خبره ځکه چې راتلونکو ورځو کې په گوادر کې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور یا سی پیک د دویم پړاو ځنې مهمه پروژې پیلېږي. بلخه د بلوچ یکجهتی کمیټه ویلي دي چې دا جلسه په هر حالت کې په گوادر کې کیږي. تفصیل ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوګټي ویلي دي چې حکومت وایي چاته د امنیت خرابولو اجازه نشي ورکولای او بلوس اگزیکټیو کمیټې ته پکار دي چې د گوادر جلسه په بل شار کې وکړي ځکه چې راتلونکي ورځو کې حالته د سی پیک د دویم پړاو ځینې مهمې پروژې پیل کېدونکي دي. نوموړي د خبره د جولای په 16مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته په خپل وینا کې وکړه او ویل چې د بلوس اگزیکټیو کمیټې لوري د گوادر جلسه په داسې وخت کیږي چې کله حالته د چین په مرسته د سی پیک د دویم پړاو ځینی پروژې پیل کېدونکي دي.
آج سی پیک کا جب سیکنڈ فیز آنے لگیا
کله د سی پیک دویم برخه پر راتلو سو نو دوی ته گوادر ور یاد سو او په یو داسې سیمه کې د احتجاج پلان ترتیب کړی دی چیر چې موږ نړیوال نقلو حرکت دی او د اگست په 14مه نیټه د گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ د پرانیست لپاره به چینایان هلته بیا وي.
ایئرپورټ ہے اس کے انوگریشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں.
شغل بوکٹی زیادہ کڑا چھے دا استخباراتی ادارو دی رپورٹ لمخی پا گوادر کی دا ترگری دا پیشی زیادی دڑکے موجود دی. بیا پا خاص توگا دا نموڑی پا خبرا چھے دا بلوچی وصلوالی ڈلی بی ایل ای دا بلوچ ایک جیتی کمیٹی تر سوری لاندی پا جلسہ کی چاودن کول غواڑی چپڑای ورس دا پر حکومت روا چوی خوا حکومت پا کلا ہم وئی چاہتا دا امنیت دورانولو اجازہ ورنکڑی.
ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں. گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی
مش وار وار دا بلوچ ایک جیتی کمیٹی دا مشران سره خبرې کړې دي چې تاسو د جلسې ځای بدل کړئ. گوادر یو نړیوال شار دی. تاسو په تربت کې جلسه وکړئ موږ به پوره کومک در سره وکړو. که په کوټه کې جلسه کول غواړي تاسو سره و کومک کول ته تیار یو. خو پر دې برسېره که دوی په ضد کې وي نو بیا به حکومت ضرور په حرکت کې راځي ځکه چې د یوې ډلې په لاس کې حکومت خپل کنٹرول نشي ورکولای.
هم کسی جتھے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے.
د بلوچستان اعلی وزیر دا خبره په داسې وخت کړه چې یوازې یو ورځ وروسته یعنی د جولای په 28مه نیټه د بلوچ ایک جیتی کمیټې لخوا د بلوچستان په سایلی شار گوادر کې غټه جلسه را بلل شوې ده په کوم کې د ګډون په خاطر د هیواد د بیلابیلو برخو څخه ډېری خلک د گوادر په لور روان دي.
په دې ترڅ کې د بلوڅ اګزیکټیو کمیټي مشر میرمن مارنګ بلوڅ ویلې دي چې حکومت د راج مچی په نامه د دوی د ربل سوي غونډې د ناکامه کولو هڅې پیل کړې دي. میرمن مارنګ بلوڅ دا خبره د جولای په 16مه نیټه په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بیان کې کړې ده او تورې پورې کړې دي چې د حکومت لخوا و ترانسپورټرانو، دکاندارانو او هوټل والا ته دمکیان یا دړکې ورکول پیل سوي دي چې په جلسه کې د ګډون کوونکو سره دی هیڅ ډول کومک نه کوي. راج مچی جلسه د کامیاب کولو په خاطر و هرې قربانۍ ته تیار یو. که حکومت د طاقت څخه کار اخلي نو بلوڅ اګزیکټیو کمیټي به په ټوله بلوچستان کې لوی سړکان بند کړي او بل دا چې ریډ زون یو ځای نشته. ګوادر زموږ د بلوڅانو خپله خاوره ده. موږ وایو چاته د دې خبرې اجازه نشو ورکولای چې زموږ خپله خاوره دې څوک په ریډ زون کې بدله کړي یا خپل مځکه په ملټري زون کې بدله کړو. مارنګ بلوڅ په خبره چې د ګوادر راجمچی په غونډه کې د بلوڅ کامی سوال او د لادرکه بلوڅانو په اړه به خبرې وسی، د دې د غواري په اړه به وړاندیزونه رامنځته کیږي. وروسته میرمن مارنګ بلوڅ اعلان وکړی چې د جولای په 28مه نیټه به چپله ګوادره په ټوله مکران ډویژن کې کاربندیز وي. ټوله کاروباري مرکزونه به تړلي وي خو ګوادر به خلاص وي، ځکه چې هلته د دې په خبره د غونډې برخوال و بنیادی شانو ته اړتیا لري.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ هم په بلوچستان کې پاتې کیږي په داسې حال کې چې سبا د جولای په 28مه د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې په اعلان یو جلسه کیږي. د یادې کمیټې مشران وایي په کراچۍ کې پولیسو او امنیتي ادارو د دوی تر 25 ډیر مهم غړي او کارکوونکي نیولې دي. د بلوچ یکجهتۍ کمیټې د کراچۍ یو غړي امنا بلوچ مشال رادیو ته وویل چې د پولیسو او امنیتي ادارو اهلکار د بلوچ په کورونو چاپو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د کراچۍ پولیس دا تورونه رد کړی دي. تفصیل له کراچۍ نه نیازدی راکړي.
په کراچۍ کې د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتی کمیټې مشران وایي د کراچۍ پولیسو او امنیتی ادارو لخوا د خار په ملیر ګلبهار پاک کالونی او لیاری سیمو کې د بلوچستانو په کورونو د چاپو وهل لا روان دي او په تیرو دیو ورځو کې په ګڼ شمیر کې د کمیټې مهم غړي او بلوچستان ځوانان نیولې دي. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي امنا بلوچ د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې تیرو دریو ورځو راهسي پولیس او ورسره په ساده جامو کې چارواکي د بلوچستانو په کورونو چاپې وهي او د خار لیاری ملیر او نور سیمو نه په ګڼ شمیر کې کسان پورته کړي دي. دا وایي د ډیرو کسانو په کورونو چاپې وهلې شوې دي او د کراچۍ نه شاوخوا 15 کسان پورته کړي شوي دي. بلوچ یکجهتی کمیټې مهمه کړي میر بالاچ په ملیر کې د خپل کور نه پورته کړي شوي دي او د لیاری څخه صدام بلوچ، شاداب بلوچ، باسط بلوچ او نور کسان هم نیولې شوي دي او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي. امنا بلوچ زیاته کړي چې د جولای په 26مه پولیسو په لیاری کې د هغه ګاډو ډرایوران او مالکان هم نیولې دي چې دوی ګاډي د ګوادر ته د تلو لپاره بوک کړي وو. د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان بیا د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي نه دي نیولي او نه یې په لیاری او ملیر کې د بلوچانو په کورونو چاپې وهلې دي. خو د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي وایي چې حکومت یې د جولای په 28مه د بلوچستان په ګوادر کې ولسی غونډې د مخنیوي لپاره بیا لا بیا لې هڅې پیل کړي دي او په دې لړ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي او بلوچستان ځوانان او میرمنې پولیس او امنیتی ادارې زوروي. دا په داسې حال کې چې بلوچ یکجهتی کمیټې د جولای په 28مه په ګوادر کې د بلوچستانو د بنیادی حقونو په اړه د بحث لپاره د ټول بلوچ قبایلو یو لوی جرګه او جلسه اعلان کړې ده او په دې لړ کې د 1300 رحسې په سن او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هلې ځلې هم روانې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو نیول او زورول غندلې دي. د کمیشن د سند مشر خزر حیات د جولای په 26مه مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه ورته 150 زیاتو کسانو کورنو رابطه کړې ده چې خپلوان یې کراچۍ کې پولیسو یا په ساده جامو کې نورو امنیتي ادارو پورته کړي دي.
پولیسو اٹھا کے لے کے گئی ہے، ڈی ایس پیز اٹھا کے لے کے گئے ہیں،
دیوائی چی پولیسو او دا پولیسو ڈی ایس پی خلق پور تکڑے دے دلیاری او پاک کالو نینا او دا سی بیا پا ملیر گل بہار او نور سیمن ہم بلوسان زوانان پور تشوی دی او دا خلق دا پولیسو پتانو کی دی او زن کسانو سر خپلوان ہم ملو شوی دی پولیس دا کسان بغیر لسطورنو مقدمو پتانو کی بن کڑی دی
بغیر کسی ایف آئی آر کے
خضر حیات زیاد تکڑی چی امنیتی ادارے دا پاکستان دا بشری حقونو کمیشن پکڑ ہم پشارا چوی چی دا بلوچ ایک جہتی کمیٹی دا گوادر پغونڈا کی گڑن و نکڑی او پا کراچی کی دا بلوچ زوانانو پنیولو دی خاموش پاتی شی خضر حیات وائی چی کمیشنی تل پا کراچی بلوچستان خیبر پختونخوا پٹول حیوات کی دا بشری حقونو لپار خپل غک پورتا کڑے دے او اس پا ہم ہر ځای کی خپل غک پورتا کوی خضر حیات زیاد تکڑی چی دا کراچی دا گلبرگ تانی پولیسو او پسادہ جامو کی زنو کسانو دا جولائی پا پینزشتما دا پاکستان دا بشری حقونو کمیشن مشر اسد اقبال پٹ دا کور نہ پورتا کڑے وو او تر دری گھنٹو پورے دا زان سرا دا ساتل رستوی بیا خوشی کڑے نموڑی پوینا چی اسد اقبال بٹ پا کراچی کی دا بلوچستانو دا یووالی کمیٹی دا نیولی شو غړو د خوشی کولو لپاره هڅې کولې او پولیسو ترې هم په تاڼه کې په دې اړه پوښتنی کړې دي د کراچۍ پولیسو ویان او د ګلبرګ تاڼهدار په ګډون انتظامی چارواکو د بشري حقونو کمیشن مشر د نیولو په اړه لاسندي ویلي بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د جولای په څلېرشتما په کوټه کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت د گوادر د قامی غونډې د ناکامولو هڅې کوي او ملیشا ځواک په خوزدار کې د کمیټې شل خزینه فعالانې په غیر قانوني توګه نیولی وی چې رستو لولسی فشار لوجې خوشی کړي د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د جولای په شپږشتمه د اسمبلی په غونډه کې ویلي دي چې حکومت بچا ته هم د امنیت خرابولو اجازه ورنکړي او بلوچ یک جهتی کمیټه دی د گوادر پر ځای خپل جلسه په بل خار کې وکړي خو د بلوچ یک جهتی کمیټه مشران وایي چې خپل اعلان کړي جلسه به په گوادر خار کې ترسره کوي چې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه خلک د گوادر په لوري روان شوي دي نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
دس مشال ریڈیو تو وگی د بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مشرا سینیٹر روبینا خالد وائی چې میرمنې په معاشی توګه د خود مختار کولو لپاره به منصوبه پیلوي نوموړي وائی د دې منصوبې له لارې به میرمنو ته هنرونه ښایي د بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مشری سینیٹر روبینا خالد د خیبر پختونخوا شانګله ضلعه کې د دې پروگرام لاندې مالی مرستې ترلاسه کوونکو ښځو سره ملاقات وکړ په دې اړه نور تفصیل خالدانی اسنورو
د نوهار اوسیدون کی سمیروی بی چی سلور لونه دی او د بینظیر مالی مرستو پروگرام لاندی پیسی اخلی وای چی دی منصوبی نبا بی وسا خزو تا دیر گٹی تر لاسه شی دا وای گرانی دی رزیات دا او مزدورکار کس چی بچی دیر وی نشی کولی طول خرچی د بچو پورا کری مشال لیڈیو سرا خبرو کی سمیروی بی زیاد اکڑا
گرانی ڈیرا زیادہ تر 30-35 ہزار کو صرف دکور خرچہ لگا دی سر جوڑی گی نو آخوا دا بچو تعلیم تڑی زیاد بیا گران بھی نو دی دا پارا جی حکومت دا قدم اچت کی او لگا دا تاونو کی غریبانہ نو سرا نو دا خوری رضیات خ خبر دا زکا چی پا پردہ کی او پا عزت کی با کور کی خپل مور ناسی او خپل بچی دا پارا بلگا گٹا کئی
چانوی بی چی پی خبر کی د کپڑو او سیلون کاروبار سره تھڑ دا وائی کسہم مالی مرستی خزتا وقتی فائدہ ورکی ولی د ہنری زکڑو پروگرام خزی معاشی تو گباندی خود مختار کولیشی او دا ٹولمری گٹھ دا
ومن ته چې کله موږ صرف پیسې ورکو لکه بے نظیر یا بل پروگرام نو دا داغی دا سے مالی امداد دے چی کله بند شو نو بیا به سکوئر زیرو ته راشي خو چې کله موږ یو خزه سکل ورکو هغه له یو هنر ورکو او هغه بیا د هغه لپاره داسې فنډینګ ورکو چې هغه پزان یو کاروبار سٹارټ کولی شي نو هغه ټول عمر د لپاره اکنامیکلی انډیپندنت شي دا هغه فیملی دا هغه بچی دا هغه کور والا چې څو نه هغه د دینه مستفید کیږي
فرخندہ جبین یو کنڈ دا او پی خبر کی د گلکارے او قریشی کارو نہ کئ نوموڑی مشال ریڈیو سره خبرو کی ویل دی چې خزو د پارا هنریز دکړي ډيري مهمه دي چې ګران وخت کی ځان د پارا دو وخته روټي پیدا کولې شي دی پدی خبر زور جوړې دی چې هنریز دکړو سره د خزو ته مارکیټ ته هم رسائی ورکړي شي ځکه چې دکړو نه پس د سامان په خبره خرص هم ضروری خبره ده
سکل ضروری دے جس چلاس کے ہنر بھی نسل اس کو بزان دور جو روٹے پیدا کو لیشی کو اگے سارا سارا دے تا مارکیٹنگ ہم ضرورت ہے جو سامان جوڑ کے دا بچال ور کے چا بانے بے خسائی کاغذ بنیان جوڑ کے کجورا بھی جوڑ کے جسم کی سم سم جوڑ کے خنا خسائی جوڑ کے دے تا مارکیٹنگ چڑھتا ہے سٹالو نہ نشتا دے
بے نظیر انکم سپورٹ کفالت پروگرام کال 2008 راہسی شروع کڑے شوے دے چیتر لاندی 9 ملینا کورنو تا مالی مرستی ورکولی شی دا پروگرام لاندی ہری کورنائی تا دری میاشتی پس لسنیم زرا روپای ورکولی شی دا دی پروگرام شروع کولو مقصد دا بیوسا کورنو خزو تا مالی مرستی ورکول دی دا پروگرام لاندی دا میاندو او نویزی کی دلی معشومانو دا پارا بے نظیر نشنوما او تعلیم پر مختق دا پارا بے نظیر تعلیمی وظائف ترسنگ نوری گنش پیر منصوبی ہم شروع کرے شوی دی خالدہ نیاز مشال ریڈیو پی خبر
مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لسلورو تر شپگو د سهار لنه هو د مخم تر و بجو د شپې لنه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,155 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه اور گن کو تھا یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپګو بجو د مازیګر لشپګونه تر وو بجو د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت سخ پرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د پاکستان پاسپورٹ پر لپسی د نړۍ سلورم بد پاسپورٹ نومول شوه د هنلی اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس د عام پاسپورٹ په ذریعہ د هیوادونو نړیواله درجه بندی کوونکې اداره ده چې په کلنیز بنیاد د نړۍ 199 پاسپورٹونو درجه بندی کوي او دغه شمیره معلوموي چې د یو هیواد د ویزې پرته نور ملکونو ته څومره لاسرسی لري سخ کال دغه شمیرو کې پر لپسی د پاکستان پاسپورٹ په سلورم ځل د نړۍ سلورم بد پاسپورٹ منل شوه په دې تفصیل اسما گل ناورو
پنړیوال کچھ د پاسپورټونو درجه بندی کون کی ادارے هنلی پاسپورٹ انڈیکس لخوا د جولای په درشتمه جاری شوی شمیرو کې د تیرو دریو کلونو پسیر روان کال هم د پاکستان پاسپورٹ سلورم بد پاسپورٹ منل شوی او یو وار بیا دغه انڈیکس کې پسلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبر وړاندې دي د پاکستان او یمن پاسپورټونه درې دیرش هیوادونو ته لویزې پرتا د تک اجازه ورکوي عراق یو دیرش شام اتویش او د افغانستان سفری سند صرف شپږ ویش ویزفری هیوادونو ته د تلو اجازه ورکوي د پیښور اوسیدونکو محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړکی اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کوي مشال ریډیو ته ویل
زه یو ځل راچېره نه تالینډ تر اتلم نو واپس کې په لاین لګېدلې او امیګریشن باندې سونه چې کوم کسانو هغه پرې خل خو چې کله زه په خپل لاړم او امیګریشن ته مخامخ شوم او زما پاسپورټ یو کتو چې زه پاکستاني ما نو زه د لاین نه راوېستم او یو سایت ته کوم دې لپاره سایت ته کوم چې سپیشل چیکینګ یو کوم بیا چې کوم دې زما پاسپورټ کتو او د پاسپورټ د کتو نه پسې بیا ای دوه ونچې راځه واپس ریټرن ټیکټ چیک کړئ زه سره ریټرن ټیکټ شته او کنه ما سره خو ټایم کې ریټرن ټیکټ هو نو ما اجازت راکړو پاکستانی پاسپورت شدا زندري بد قسمت دی چې دې پاسپورت نظر سره کتې شو ورته
د خیبر پختونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې د نړۍ پکچ د پاسپورتونو درجه بندي کې د پاکستانی پاسپورت معیار کمیدل لوي وجه ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته اوړېدل دي
ونګا دا هیومن ریسورس د دې چې کب سپګلګ دی هغه کې زمونږ اسسمنت شوی دی غازیبی خبر ادا چې دلته هر یو کس چې دی زیاتر اکټوبیک مایګریټس دی او کوارې چې سپه طریقہ آسٹریلیا ته ورسبا یورپ ته ورسبا یو کے تا رسبا امریکی تزال و رسوبا کینیڈا تزال و رسوبا دی وجہ سرا داغی اگا کنٹرول زیاد ساتی
دا پی خبر پہنتون دا ابلاغیاتو دا سانگی وستاس عرفان اشرف مشال ریڈیو تا اول چکل یو ریاست بنیادی ستونزو حواری تا پاملارا ننکوی نو دا نڑای پکش هم دا هاغ حیوات اهمیت کم شی او دا چکل ویزا فری سفری اسانه زیادی وی نو لکه بلی دا نڑای نور خلق هاغ حیوات کی سرمایه کاری کول زیاد خوخوی او وار رخت تری گت پورتا کی دیشی
کل اغمل کی ناروختیایی و دا اغا ایمیج پا دنیا کی دیر گڑ وڈ خور شی تو دے اغا اثرات دے اغا ملک پا خلق کی پاکستان سکون برباب اختیار دا اغا پا دی منیز توجہ نور کی
ہنلے ان پارٹنرز انڈیکس ادارے لخوا جاری شوی درجہ بندے کی متحدہ عرب اماراتو کی دا دو درہ شپک کال راہا سی تروسا دا یو سل دو پنزوس وزافری حوادون اضافہ شوی اول دغه وجه په کاروبار سیلګری او سرمایه کاری کې نړیوال مرکز کی پوزیشن وړیدل د اماراتی حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورت په بهتر پاسپورتونو کې په لومړي نمبر دی خو د افغانستان پاسپورت د نړۍ لټولو کمزوري خودل شوی آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.